アザミラジオ。
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلې 18 د سپتمبر لومړۍ نیټه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 15 او 15.5 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د او سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرند کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونا یو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیدران د اسناد او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوزا په نیمایي کې اعلان کړی و چې پیران کې د فعال بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. لبلې خو د ایران د بهرنیو پانګونو خونی د روان کال په غوي میاش کې رسنوي ته ویلي و چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده سوي. ویل کېږي چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د ټاپ پروژې د تطبیق پاړه د وی تفاهم پانی د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د ټاپ د پروژې د تطبیق لومړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و، خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیریدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پوځ وایي افراطي وسلولو پرون شنبه د پوځ د یوه نیول سوي افسر په ګډون 4 کسان خوشي کړل. محلي پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستاني طالبانو په یو پخواني مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی و. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشي شول. په ډیر اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤلیت چانو منلی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګزړ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې 1,200 راهیسې په غزه کې خونړۍ جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق په اسانه کار نیوي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. دبلیو ایچ او پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل سو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل سو. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک له دې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو 1/3 کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریګا کې ولسمشر ایدګارس رینکروویتس، لدی هیوادونو څخه د روسي ځواکونو د وټلو سیمبولیک سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دوړو ولس مشرانو ټینګار وکړ چې د روسي ځواکونو د وټلو پرته نریشتنی خپلواکي ممکنه و او نه ل 2003 میلادي کال راهیسی په اروپایي ټولنه او د ناتو په ټلوال کې د دوی غړیتوب لیستونیا او لاتویا څخه د روسي ځواکونو وټلو په بالټیک کې د روسي د پاوز نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالټیک حوزې لبل هیواد لیتوانیا څخه روسي ځواکونه لدینې چې مخ کې وټلی وو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. او ریچی په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راته درسه زیاته کړې ده.
موږ په دې کې خپلې نیوې تقریبا روسیې ته پروسی کې هغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمائندگان نسته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو.
له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو د تورونو کسانو اخراج اندېښنې پارولي.
تصویر
خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو مشرانو قانون لپاره ژوند لاړ شي سخت کړي. ځینې کورنۍ وایي د ماشومان د ساتري لپاره هم پارکونه نشته.
خو اسې پارکونه دي، ډېر ټکنالوژي مختلفه، اما موږ نه دوه پیسې ده، یو ټکټ یو نفر په 150 روپۍ ده. دا د لکمو
په بهرني مسایل کې اوري چې پرون اسرائیل یو اربیا په لوی دي زغاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او یو ځل بیا فلسطینیانو ته مرګ جوړه اوښته ده. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته هر کله ورزو د راپورونو برخه ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بند دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری ایسر افغانستان چې طالبان پر واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخ نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته لدې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمهیزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لمړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دلته بزموش پیکینګ کې لري، دلته بزموش میوه محصولات نه لري، موږ به د دې خپل میوه تقریبا روسیې ته پروسی کې مهاغه ایالاتو ته چې هلته زموږ نمائندگان نسته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولای شو چې د دې خپل صادرات ولرو او بل مقابل ازبکستان کولای شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پومبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له فیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمنی له دغه هیواد د 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمنی میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و، په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمنی له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج شویو افغانانو ته زمينه برابر کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که هم دا ډول پېښې د قانون او ټولنیز تصویر خرابوي او کیدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کیدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نابزیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کیږئ چې هم په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه ښه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمني د حکومت د افریقا د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته داستان کړل سوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنیو ته سپارل سوي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشبیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمنی سیمه ایزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمنی حکومت په بیلابیلو جرمونو 28 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولنګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیس کال د مې په 1/3 د جرمنی په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 لک کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمات برابر کړي دي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي چې دغه خدمتونه د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د روغتیا ساتنې، ځواکمنېدلو او واکسین په برخو کې ترسره سوي دي. سنا کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې دغه خدمتونه په افغانستان کې د واکسین، د ماشومانو د خوارځواکۍ، د روغتیایي کارکوونکو د ځواکمنېدو او روزنې او د رواني مشورې په برخو کې ترسره شوي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د یادې کمیټې اړوند په شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې له 1,00,000 څخه زیات ماشومان واکسین شوي او له 4,000 څخه زیاتو د خوارځواکو ماشومانو ملاتړ شوی. دا کمیټه وایي په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د افغانستان سری میاشتې هم د روغتیایي پروژو په تطبیق کې برخه اخیستې ده. د ICRC په راپور کې دا هم راغلي چې د 2024 کال د جنوري او جولای ترمنځ د اروزګان ولایت، د ترینکوت ولایتي روغتون، هرات حوزوي روغتون، غزنی او خوست ولایتي روغتونونو په ګډون یې له 5 روغتونونو د طبي تجهیزاتو په ورکولو او د روزنیزو غونډو په جوړولو ملاتړ کړی دی. راپور زیاتوي چې د فزیکي پیاوړتیا په برخه کې د فزیوتراپي خدمتونو په وړاندې کولو او د کوچنیو پورونو په ورکولو سره له معلولینو سره هم مرسته کړې ده. دغه کمیټه وایي د هرات او کندهار ولایتونو په توقیف ځایونو او زندانونو کې هم بندیانو ته د مشورې او رواني خدمتونو او خوراکي توکو مرستې کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC په داسې حال کې په افغانستان کې د مرستو او روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډیری افغانان ادا کوي چې د بېوزلۍ او روغتیایي مرکزونو څخه د لرې واټن له امله روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د کابل ولایت اوسیدونکي صفا ازادي راډیو ته وویل چې ماشوم یې ناروغ دی او د درملنې توان یې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
زوی مې د پښتورګي ناروغي لري، زه پوروړې یم، پیسې نه لرم چې درملنه وکړم. دولتي کلینیک ته مې یووړ خو هیڅ اغیز نه درلود. باید ورته درمل واخلم خو توان یې نه لرم.
د بامیان ولایت یا کولنګ اوسیدونکي محمد اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک روغتیایي خدمتونه او درملنې ته لاسرسی نه لري او کلینیک ته د رسیدو لپاره باید اوږد واټن مزل وکړي.
حداقل 3 ساعت راهی مدت باید بپیمایو.
موږ باید لږ تر لږه 3 ساعته مزل وکړو تر څو هغه کلینیکونو ته ځان ورسوو چې موسسو جوړ کړي دي. هغه هم ډیر ابتدایي درملنه ده او درمل هم ساده دي او هغه ناروغیو لپاره چې جراحي تاړتیا وي دلته د یکاولنګ ولسوالۍ په مرکز کې نه ترسره کیږي او باید د بامیان ولایت مرکز ته ولاړ شو.
د اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبان حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو څرنګوالی د ښه کېدو په حال کې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته روغتیایي خدمتونه کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځنی ختیز پر وضعیت. اسرائیل پرون یوار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یوار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشوتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې وسرتیری مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خپل وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلې دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربان له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربان معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
له خبرونو ورآخوا
ځینی افغاني کورنۍ وای اوس مهال د ماشومانو د تفریح او سرګرمۍ لپاره په افغانستان کې امکانات نشته. دوی وای چې د طالبانو لخوا پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو پر ورتګ د بندیز له کبله ماشومان هم له دغو عامه ځایونو له ورتګه محروم سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې اوس مهال د ماشومانو لپاره د تفریح او لوبو امکانات نشته. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي مهناز وایي چې د طالبانو لولوري پارکونو او تفریح ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز لکبله ماشومان هم د غوامه ځایونو ته لتلو محروم شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کلونو کم عمر درې خورزي لري چې اوس مهال له ګټورې سرګرمۍ پرته ټوله ورځ په کور کې وي.
در افغانستان تفریح بیشتر با مادر خود می باشه. با این خاطر زمانی که
په افغانستان کې ډېر ماشومان خپل میندو سره وي، په غو ټولنه کې چې میرمنې پارکونو ته لته غمن شي وي، ماشومان هم نشي تلای او په موبایلونو کې بلا بیلو کې مونږ ته مخه کوي. زموږ د کورنۍ ډېر ماشومان بهرني چینلونه ګوري چې د همغو هیوادونو له کلتورونو څخه اغېزمن کیږي.
دا یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې وخت رسیدو وروسته پارکونو او تفریح ځایونو ته د خزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د پروان ولایت اوسیدونکو مرزیه چې له 15 کلونو دوه کم عمر ماشومان لري وایي چې اوس ډیری کورنۍ تلویزیونی چینلونه د ماشومانو لپاره ګټورې تفریح خپرونې نه لري او د برېښنا کمښت د غسونز لا پسې جدي کړي.
زما ماشومان له سهاره تر بیګا په کور کې وي. د تفریح او سرګرمۍ لپاره ځای نشته چې لاړ سي. برق هم نشته چې د انټرنټ له لارې د ماشومان روزنیز او تفریحي پروګرامونه ورته وخایم. هغوی بالکل مړاوي شوي دي.
د کابل خار اوسیدونکو محمد طاهر اتل چې له څلورو څخه تر شپږو کلونو ترمنځ څلور لمسیان لري و اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ماشومان له تفریح او لوبو څخه پاتې شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغسی مشکلات ستا هر شی مجهز ستا در دیر پارکونه دی که واسه پارکونه دی دیر تکنولوژی مخلط لله اما مفت نده و پیسو ده یو تکت یو نفر پسر پانزوس رپی ده دا دلکمه من وزگار خالی پر دلکمه کی من تا دیر مشکل ده دا کارو.
په همدې حال کې د ماشومانو د روزنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې له کوره د باندې د ماشومانو تفریح او سرګرمۍ د ماشومانو د ژوند مهمه برخه جوړوي او د دوی پر جسم او روان مثبت اغیز پرې باسي. د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم بنسټ مرستیال اسما کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کوره بهر لوبې د ماشومانو په ژوند کې ډیر مهم بدلونونه راولي. غودي د چاپیریال سره مخته کوي. غودي په دې باندې پیږي چې کدوی کله لوی شي څنګه اوسې کولای په دې چاپیریال کې ژوند کوي. د غودي اعتماد به نفس پورته وړي او کولای شي له ستونزو سره په ډیر ښه شکل مبارزه وکړي.
خو نوموړي له موبایل او آیپډ څخه د کارونې د ناوړو پایلو په اړه وویل چې دا چاره کولی شي په لنډ مهال او اوږد مهال کې د ماشومانو پر اعصابو بد اغېز وکړي او ماشومان له خپلو کورنیو څخه لرې کړي کله چې دوی لویږي پر ځان باور یې له لاسه ورکړی وي او له ټولنیز ژوند سره بلد شوي نه وي. د ماشومانو روزنې د برخې پوهان د غشان وایي چې پر موبایل او کمپیوټر د ماشومانو مصروفیت د رواني ستونزو سربیره د دوی پر روغتیا هم بد اغېز کوي او د سترګو د لید د کمزوري کېدو سربیره د ملا او غاړو په مریو کې ورته ستونزې پیدا کولی شي. څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبې تغذیې، پوره استراحت او په تازه هوا کې د تفریح او لوبو په کولو سره ښه وده کولی شي.
په خوست کې د زون په سطحه د څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست د فوټسال لوبډلو ترمنځ سیالي د لوګر ولایت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبې چې د یوې خصوصي راډیو په کوربهتوب جوړې شوې وې دویم مقام پکې د پکتیکا لوبډلې ترلاسه کړ.
په خوست کې د سوال ختیځو څلورو ولایتونو پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ورزشکارانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي د لوګر ولایت د فوټسال لوبډلې په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي مسؤلین وایي په سوال ختیځو ولایتونو کې له سپورت سره د ځوانانو له ډېرې مینې او لیوالتیا دا څرګندېږي چې د نورو ورزشي رشتو په شان به فوټسال لوبه هم په ښارونو او کلیو کې ژر دود شي. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن وویل:
دا فوټسال لومړی ځل دی چې خوست کې موږ دغه رشته راوړه. نوی نماینده ټاکلی دی، پلیاتونه یې ماشاءالله ډېر ښه دي. حتی تر اوسه موږ د ولایت په سطحه پروګرامونه نه درلودل، نو که وخت راغی کله موږ چې د ولایت په سطحه جمنازیوم کامیابه شو کوښښ به کوو چې ولسوالیو کې هم دا ډول پرمختګونه لاسته راوړو.
د فوټسال د یادو لوبډلو ورزشکاران وایي د افغانستان په سویل ختیځ زون کې هم دا لوبه پیاوړي لوبغاړي لري چې د اړوندو ادارو لخوا د لوبغاړو د تمرینونو د اسانتیاو په برابرولو سره په ملي کچه پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړی ذبیح الله یوسفزی وایي:
کړای شي چې نړیوالو کې ملي ټیمو کې هر چیرته چې څومره دی په هغه نه وکړی دومره دی کړای شي، خو دلته توجه نه وي ته چې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده، اولمپیک نه ما دا غوښتنه ده، تربیت بدني نه ما دا غوښتنه ده چې بعض ځوانانو ته کار وکړي تر څو نور پرمختګونه نور دار سیالۍ ترسره شي.
په خوست کې د زوند کچې د فوټسال سیالیو د اتلې لوبډلې لوبغاړي وایي چې د نورو رشتو د ورزشکارانو په شان دوی هم د دې لوبې تمرینونو ته منظم وخت ورکړی. د لوګر ولایت یو لوبغاړي روح الله وزیر وویل:
د درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې نه خبر و داسې لوبونه روانه ده. موږ خپل آمادګي تمرینات هر شی مو کولی ده. په ولایت کې مو داسې یو سالون لرو، هغه هلته موږ تمرین کوو، ښه آمادګي نیولې ده.
د لوبو منتظمین وایي دوی د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو د فوټسال لوبډلو لپاره په اتو زونونو کې سیالۍ په لاره اچولې دي. د لوبو یو منتظم امید یوسفزی وویل:
له دې نه وروسته د دغه اتو زونونو اتلې لوبډلې، قهرمانې لوبډلې به په بل پړاو کې یا د ځوانان راډیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالۍ بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي او د اتو قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا به د افغانستان په کچه باندې یو غوره لوبډله مشخصه شي.
د سویل ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو غوښتنو ته په کتو د خوست ورزشي مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو او ډونرانو په دې ولایت کې د یو لوی ورزشي کمپلیکس د جوړولو ژمنه کړې چې په پلي کېدو سره به خوست د نړیوالو سپورتي لوبو د جوړېدو جوګه شي.
ستاسو له پیغامونو.
زابلی ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنگ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه راځي وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نسته یو زمينه دې موږ ته برابره کی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره کړی دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکړي سی ویشي کی دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان ته لاړ شم کار نه درو ایران ته راسون دغه نه پریدي نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه او هیله او ارزو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستاله اسنه پر کېدن سلاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر